د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوي د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز واورئ چې د هلمند د سولې ولسی حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولې دي. یو امریکایي په یوه غیر نظامي پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی، او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموږ مسؤولان بریالي شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22مې نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې مړ شوی او د دې پیښې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات به وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولن تور پوری کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولن په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دي. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولي دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د کودتا تاله خبرې د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وایي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو اوه کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګواتیمالا ده او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتی وه. راپور همداراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د انجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا انجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبه په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړي. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وشود. شاوخوا ولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال اگست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلاديش ته تښتې ته اړ شوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اجانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې باوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یو برخه ده.
کندوز کوم غوړی موږ به د غټون د مبینه سیس او د غټون د وخت شروع شي. کندوز کې ډیر غټ غټون خلک مبینه ولر په بغلان کې ولید مبینه ولر کندوز کې موین دی ولید مبینه.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي د خپل نوې یون پترڅ کې روزګان ولایت ته رسیدلی دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې د ولسمشر مغوښتنه وکړه چې د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیې په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبري پکې وشي. لکه بل د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو لژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست
سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان او چین د کابل برگزار شد. افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. دوی سبا خبري ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري. د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به را روانه ونی کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمري پادخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویې ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په اس ام اس په یو پیغام کې لیکلی دی چې کوم غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشاله یو. که تاسو هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بي سیم په 1813 شمیره پیغام را واستوئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر اوبخې یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قمندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاوز مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو مخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 اتل قول اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي، موږ به دغه ټوندې مابینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ خلک مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې موین دی ولید مابینه ولاړ، په تنکر کې مثلا موین دی ولی و، په هلمند کې ولی و. دغه په دغه پسې ګرځي. دغه واقعیت چې ځکه کېده هغه خلک چې هغه هم قاچاق کوي هم قمانداني کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي. د کومه کوي پیسې خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د ارجنټ په صفت باندې یا مثلا د دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سکوت کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نه سول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تعدیج په افغانستان کې د دې تم سرایت کې دي نم د اداري چې هغه مخالفین سره چې مثلا دلته یو د بل سره یو د دې لپاره زړه دي اوس د ترغلي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد سرګندونو ته عکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالې ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله یې ګڼې پرمختللې جنګي الوتکې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوځ ته سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو له خبرو ورهاخوا د سولې د ولسي حرکت غړو یو لړ نوي پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولې دي. د سولې د ولسي حرکت له ویان ښاغلي وطندوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطندوست چې دا مهال د غورځنګ د دې د سولې د ولسي حرکت له یو شمېر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسېدلی دی، د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسي حرکت څو پړاو لري، البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و، دوم پړاو د هغو سفارتونو مخته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا ښکیل دي. دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لڅ پښه تګ وکړ. څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایته بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله. په هغه ناسته کې موږ قومي مخور، دیني عالمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وسو چې باید یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو. څو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. په سیمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه هلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسي حرکت په روزګان کې دی، له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلی یو. په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو، له یو شمېر مخورو دیني عالمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې. ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترین کوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به همدای وي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، اوربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطندوست صاحب، له روزګان وروسته چیرته روان یې؟ په خیر سره.
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډېږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همهغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پرېکړه وسي او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسي حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تیر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډېر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډېر منفي نظر درلود. کله چې موږ بغلان کې ډنډغوري کې له دوی سره وکتله، د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بند شي او پر ځای سوله نافذ شي. البته طالبان هم ځنې غوښتنې لري، حکومت هم ځنې غوښتنې لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه هم دا غوښتنه و او د چې دوی دې فرکشنی خپلې غوښتنې سره مطرح کړي، په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي. نور باید په روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت دی، افغان طالبان دی، او ولس دی، ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړی نه وي، څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوي دي، موږ یې هرکلی کوو، او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه شي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګنده کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هېوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې شوي دي، د سولې پروګرامونه پیل شوي دي، خبرې تیزې شوي دي، ډېرڅه ټکه شوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګنده کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځلې سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی خپل اس ام اس کې لیکلي چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د افغانستان پر گاونډیانو د فشار راوړي ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبري کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلي دي چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږم، نه خو دی وایي فکر کوم، اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري، ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل سمس کې لیکي، د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه له لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خپګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي، د ژمی پر اتلو سره باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټولې بندې لارې خلاصې کړي تر څو خلک وکولی شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي او بې ځایه شوي دي، حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مخام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. اوس هم نور راپورونه ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنه نو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروسته شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یوویشت ورځې وروسته د ثور په یوویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او که نه د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د بوبل تر هغې چې په کمیشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. خاغلی ایوبزاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر لامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی.
دوی خبرونه وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې په جنګ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته او خلک صلحې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتي شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته یې د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې مځکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایي اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی ده چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستې راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي. په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالیت ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستور بیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او له بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ راډیویي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره لازمه دی رادیو سره اوسئ. خو د شیبه ملالۍ بشیر ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان ولیدي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یوه اوه کلنه پناه غوښتونکې د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو یوه لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان میډیوټیکیا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کانفرنس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کانفرنس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوټیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول پاړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوټیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صبر نقشبندي وایي لدی ملي کانفرنس او ناست څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. خغلی نقشبندی په دې اړه اویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زونای مختلف افغانستان دعوت شدن تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حداقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط به سول چی هستند.
د بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم د سول په باب در رسنیو په دې ملي کانفرنس کې ګډون کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سول او مصالحې بهیر دی باید اسلامی ارزښتونه او قرآنی احکام په محوریت سره مخته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتک ارمان به ژر تحقق پیدا نکړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید به دستور الهی هم دور محوریت
باید د الهی دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شو. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لرې وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپله خوښه یو بیرغ پورته کړو نو څه موږ او څه نړۍ وغواړو سوله راولو هڅې به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلف ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمن دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنې سره کولای شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډیر او اغېزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد دودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت ته راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او حقوقو ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. دوی خبرونې وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې شکیلې غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته، په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوټیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانونی کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالی بورډ د غړیو نوملړ اعلان کړ چې جهادي سیرې هم پکې تر سترګو کېږي. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا ګونی سی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لوی وچه کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کومه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی. خوست امریکا متحده ایالاتونو د دې لوی وچه لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا د غلطه د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنځشنبه پورس پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړی. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل روسیې غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژي له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لار خپل کړي. نو مولي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یو مستعمره بدل کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویه وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربند یوې لارې په نوم نړیواله پروژه پایل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مځکي او اوبو لارې وصلې. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې وړه پوځي اډه پرانسته. دا هغه هیواد دی چې پکې د افریقا لپاره د امریکا یوازینی او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تیره اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلې دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینې ماڼۍ فشار راوړي او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحده ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستي پریکړه لیکونه تر ډیره حد سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلک څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یوه پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړه لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداري ورکړی چې کله سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهور غشتونکي سناتور لنزی ګراهام ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنۍ حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهام باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یو زهرجن شخصیت بدل شوی او کچيري وضعیت تغیر ونه کړي د ریاض او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو. خاشقچی په ورستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی وو. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو او له هغه ځایه به درک شو. ورست څرګنده سو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی وو. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې لمنلو انکار کوي چې خاشقجي په قنصلګری کې وژل شوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2مه له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ده منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان له دې پیښې سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاطه ډک نظر څرګندوي. خو د امریکا د استخباراتي ادارو په رپورټونو کې څرګنده شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لږ تر لږه د خاشقجي د قتل په دسیسه خبر و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا غړو هم باور څرګند کړی چې شاهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤل دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیښې سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړې لیک مسوده چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي لملاتړه هم لاس واخلي، د ورمونت ایالت خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی و. سناتور لی د پریکړې لیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجي قتل څرګنده کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا یې د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ اداره د کانګرس په استازو مجلس کې د سنا د پریکړې لیکونو د تصویب د مخنیوي هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداري ورکړی چې د دې پریکړې لیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ټرمپ دواړه وزیرانو تیر میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبري وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په یو رپورت کې څرګنده شوی چې شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر میاشت سنا ته په خبرو کې د سی آی ای د دې معلوماتو لمنلو یا تاییده ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په وروستۍ شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو اوري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونه یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د ورستیو ناندریو او ستونزو په اړه مشته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندیشنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشي انتخابات تر سره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک لري او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو یې د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالي څرګندونې هم اورو چې په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لمړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې مشتمو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راسته ولیدي. لمړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. دوستانه من دغه ځای چې دغه د انتخاباتو په نتایج خو ډېر وځنډېدلې موږ دغه ته ډېر انتظار یو. او زموږ دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټریک سیستم به جوړوو. هغه بایومیټریک سیستم کوم فایده نه وکړه، لکه چیرې دغه بایومیټریک سیستم نه وای هم دغه اعلان دوې میاشتې پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو. په هغوی کې به هم دغه دوې میاشتې کې دغه نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومیټریک فایده چې سوله د بایومیټریک موږ څه کوو. او دوم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره یې چې اعتبار نه ورکول کېږي. که چیرې اعتبار ورکول کېدلی بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونم پر ځان ویوړل، امنم پر ځان باندې ویوړل. دا هغه په وجود هم دغه رای نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه. هلو السلام علیکم زه احمد الله فریدی دی کابل ولایت احمدشاه بابا د مین مسدم کې د دې اصلونی احمدی تا وایم چې د خلکو رای پر دې کې مسن نه خاندي د پریکل دې زر زر اعلان کې د خلکو رای پر دې نه خاندي خلکو په سختي تکلیفونه رای وافي په خلکو رای پر دې خاندي کې مسن نه وي. وسلام.
سلام علیکم منګه د لوګر ولایت د عزیزی ولسوالۍ ډېر شباب رایا واچول شو او ډېر په تنڅه کې او د سر په بدله باندې واچول شو او اوس چې لوګر ته لاړه موږ سره ټول لیست پروت ده چې دومره پلانای او دومره بیسلانای او دومره پلانای نو دغه هلته اوس پرسو ته خبرې جوړې کړې دي دښمن ته برابره کړې ده که چیرته دا ځای ونه منل شو دا ډېر شفاف او د سر په بدله ما چولې بیا یې باندې کې د ازري ولسوالۍ نه د انتخابات نه د انتخابات نوم به موږ خولې باندې وانه خلو. والسلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې د انتخاباتو و ها رای موږ د تایید وړ د کومې چې بامیترک کارول شوي دي او ها رای موږ باطل ګڼو کومې چې بغیر د بامیترکه کارول شوي دي.
انتخابات کچیر جنگ او تکان او راز جنازی موږ مخه د پیغام د خلکو تشریح وکړو مې را چاته ورکوي مې ټوک دکې موږ هغه د جمهور د څوار شانس یې سره راځل او جنگ او د جنازی او کلی موږ هغه جمهور موږ هغه کرای ورکوو اته مې شنه مې چې پاتې دي په دغه چاته ځان یې چې وفي اول د سولو کې به یو ځل انتخاب وکړو. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو ساسو نظرونه او اندیشنې مو د واورېدې اوس په د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مرستیالي حمیرا حقمل هغه مرکه ووري چې له ازادي رادیو سره کړې ده او په سر کې د کابل ولایت رایو د باطلې دوه پړز موږ د همکار اکرام الله اکرام پښتنه ځواب کړې ده په کډه به وورو.
اغلی حقمل د کومو دلایلو لمخه مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطیو او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده دا به یو څه وکولای شي چې شفافیت تضمین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر نو برعکس و یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیات شي تور رای هلته ډېرېدلی او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه ګزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپله د بعضې حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایات یاتو هغه ناظرین چې تقریبا 15,000 او 3,000 خاک په ټولو مراکز کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلی او دغه په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر اویه و اتیا فیصد یې کچا لوړیږي په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسون د هغو اوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفته نه بیرته پوغو او ځکه به ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي
او نه وروسته د قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید وګ نن د ټاکنو د کمیسون او شي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې د غتر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذارده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې اما د خلکو سپویږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقل خلانه او به طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوی چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدلې
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات امنیتی ستونزې د خلکو یو ډول ویره لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 20% پاکي رائے کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړي خلدین چې ناپاک رای ډیریګینو هغه باطلی اعلان کی دلته تبن پاک رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وی چا ویا واتیا فساد ناپاک رای دلته ډیری او شل فساد ته باندې د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مسالې او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو او که دای زیاتره پاک رای ترلاسه کی ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندای باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پوه باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره د فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نمبر پورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلې شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د باز ولایتونو اسناد تکمیل شوی د سی تکمیل د مختار لګلې دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي سانحه کې د ماینز ولاره وسوله الته ممکن نه ده چې کمیسون روسا د خپل څیرنو یا به نه کوم تصمیم ونیسه او باز نور ولایت هم چې سونز لري موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي او دغه نتیجه کچیرته دغه کومه نتیجه ته د ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نور ولایتو چلته برایا په عمومي شکل په یو حوزه کې بوتل شي هغه بیا دوی په خپل په قانوني شکل البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رای باطل کو په یو حوزه کې فقط په هغه اوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و
یعنی سو ولایتونه د سي موجود دي چې دغه ټول رای به باطل اعلان شي امکانات د شته
دا مخکنه نشم درته ویلای ځکه چې دغه مربوط په بررسی او رسیدګي د خپل ولایتونو د چاغه رسیدګي او بررسی کوي بیا نتیجه مخته پیشنهادوي چون د رای ابطال په یو حوزه کې د مرکزی کمیسون صلاحیت دی فقط دوه ولایت چې یو د یو دوسیه تکمیل ورداګ دي او بل ها هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څیړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شو بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي.
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسو باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي، ستاسو غبرګون به څه وي؟
حکومت د شکایتونو د کمیسون استقلال او بی‌طرفي ثابته ده او دا فشارونه تیوه ها مو مخ هم تجربه کردی، خصوصا هغه وقت چې موږ تصمیم ونیو چې یو تعداد باید دغشی هغه یو تعداد چې هست شول. اما خوشبختانه چې حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوي او زه مطمئنه یم چې دا فشارونه د حکومت خانه نه واردیږي او احیانا که وارد هم شول قطعا د نتیجه نه بدلیږي، د تصمیم نه بدلیږي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو پر نور موضوعات مو مشترسته ولیدي په ګډه به یې وورو.
ما دا پیغام دی د بیرمن ولایت کې دا واکسین چې د بزاسو یو څو هم کوم ورته خاص خاصی ته نه راوړي. انا د ساون د خپل د مری او کا څلا ده دا صحو ته خو طالبان نه دي نو دي کولای شي چې واکسین دل ترای او یو کار کوي چې دا وطن ته واکسین نه راوړي. نو ما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې د بیرمن در مقامات ورته سلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. پس سلام موږ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د مورې په باره کې د زرنی په مکتب کې د جنکیانو مکتب نشته. دا شپږ اووه کاله کېږي چې نه مکتب څوک ماشینه خیالي په جوبو کې اچول کېږي چې ولې د وزارت مورې د میدان ریاست مورې په وزارت مورې په دا لاسو ولا وو کولو ته کولو کې یو وای هات راغله چې په دوه ګرچوالې د جنتیان مختب نشته. بل مورې په زرنی د مختب یو بل مورې ټاکل کېږي، هغه روځي هغه نه کوي، یو څوک قرآن خوره ورسره وي د میدان ولایته چې په دوی کې مختب د جلکیانو د اداره دی روشي وای هات وکړو. دغه پیغام دی موږ نشر کوي. وسلام.
زهر زدین نومیږم، متقاعد افسر یم د دفاع وزارت مربوط. زمنګ د تقاوت د حکومت حقوق چې زمنګ دی باید د سمبلې په میاش کې مونږ تراکر شوی وای تر اوسه پورې راکړی نه دی. تاسو نه هیله کوئ چې زمنګ د مشکل د مربوطه مراجعو سره مطرح کړئ تر څو زمنګ د تقاوت حقوق مونږ تراکر شي. السلام علیکم.
بالو السلام علیکم. بالو ساتنه د پونه ولا د نارنګ ولا سره نه لږ سهار مو ستاسو آزاد راډیو نه او خبر تر لاسه کړو دا کونډال تبا لا پیرا کوي نو ډیر خوشاله شي. حال دا چې کونډال چې وبخه ماشاالله ډیر پرمانه دي او کونډارانو ته څه ګټه وانه غسلا راوي جمهور نو غوښتنه ده چې کونډال ته دا برښنا لږ زړه تر زړه کار ته شروع کړي. واسلام.
السلام علیکم. زال او دین دې ځان کې مانه تاسو را پاړی کې هم زما دا ارزو ده د اشرف غنی بابا نه چې په خپل وخت کې د کوم شمان چې مکتب ته سي مکتب ته روند شي کله کوفته شي کوم چې په ختنه تنو کې خپل د مریمون اوس مشونه جګ شو یا ته جګ شو او سام دار سام غن ته خي د احمد شاه بابا لیکي دار کې موږ شمان ټول انده شي چې په ختنه تنو کې چې مشونه چې دې زده کړی دي پښتنه کې ورنه پښتنه وکی چې شي نه دي ځنه خپل دا خواهش دی چې خپل او دا ملیمونو ته ماشينه خو زیات ماشينه ورکی او باید دا وکی چې خپل ملیمون خو غته وخی چې خدمتونه ورکی. ازای مو خواهش دی. السلام علیکم.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، دا پروګرام د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې سو. که تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولای سئ چې د دې پروګرام له لارې تر چارواکو ورسوي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د سکه شمېره ورسته درته اعلانوو. در سره ویلې کې او موږ ته پیغام ثبت کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو